کوم خاص تغییرات کوي.
د جنرال باجوه د کاری دورې تمدید داسې مهال کېږي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر لانجه په دې وروستیو کې ډېره سوې ده. د فرانس پرېس د راپور له مخې د پاکستان ډېری خلک هند د خپل هویت دښمنان بولي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته د آزادی رادیوی مجله وړاندې کوم. د مجلی په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره ل کندوزه د مطالعې د فرهنګ د ودی په باب راپور برابر کړي.
انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، داغي سره داغي فکر، داغي سره داغي فوها دال وړيږي، داغي زهني قوت غو سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو
په هنر جاج کې ل لیکوال او څېړونکو انمر وفا سمندر سره په تخیل خبرې کوو.
یو څن پیژندل یا به شکل تصورات مونږ تر دغه کې یو څه مشکله ده. په دې کلمو په شکل دغه خبرو کول ماته ستونزمنه ده، ځکه
په فنکار برخه کې لا ځوان شاعر موسی حکیمی سره د هغه په شاعري خبرې کوو.
فکر کوم چې زم دا جرأت میکړې نو ما شاعري مرخصت د پدې کتاب کې می سره ځای پر ځای کړې. کله چې ما پر دې باندې تقریر لیکم
په زرپانه کې به لنډه کیسه اطرافي واوري.
لا ځان سره یې وویل لکه چې لا اطرافیانو سره یې پانه یې واړولا. حالک ته یې وکتل شونډې بوڅې کړې
او په ورخمین خیال کې به ل کرن خان څخه د فنکار نظم واوري.
زه یو فنکار يم خو د خوارې زمکي د درديدل یو خنکار زمکي. دلته په فن پورې خندا کیږي، دلته همدا کیږي، همدا کیږي اخر په وجه چې د چا کیږي، دلته په فن پورې خندا کیږي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
چې مو د وړاندې می په یوه غونډه کې ګډون کړو، مشاعره و. زه هم د مشاعرې په یوه کونج کې ناستم. لمخکینی قطار می د دوو کسانو خبرې واوریدې. پر دریز ولاړ شاعر به چې هر بیت وایي نو دوی به ورته بیتوله داد ورکوه. خو له شعر وروسته به دوی پر هغه تبصره کوله او د ټولنې یو لویدلی او ټیټ انسان به معرفي کړ. حیران شوم چې دا خلک ولې د یو فنکار او شاعر فن خوښوي خو په خپله فنکار یا شاعر نه خوښوي. سات نیم وروسته موسیقي شروع شوه. له لومړني غزل سره دوی دومره په وجه د احساساتو راغله چې بېواره یې سرونه خوځول او له لاسونو یې آرام غږ هم ویسته. فکر مې وکړ چې ښایي شاعران به پریښنه لګي. سموږ د موسیقۍ د ډګر هنرمندان به خوښوي، خو کله چې څو غزل نو ویل شول او د مشوه دوی د ازل د دغه هنرمند په اړه خبرو شروع شول. له دې وروسته مې ځان غلی کړ، ځکه ما خپل ځواب حاصل کړ او هغه دا و چې زموږ د ټولنې اکثره خلک د هنرمند هنر خوښوي مګر هنرمند په خپله نه خوښوي، په ډیرو بدو الفاظو یادوي. فنکار او هنرمند د یوې ټولنې د مشهور د بیدارۍ په برخه کې مهم رول لري. که د ملالۍ په یوې لنډۍ که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بیننګۍ ته دې ساتینه د پرنګیانو ټول لښکر ماتیږي، نو دې ته ورته د فن زیږنده د ټولنې په آبادۍ او بربادۍ دواړو کې مهم رول لوبولی شي. د نننۍ رادیوي مجلې تړون د هنرمندانو په نوم کوو او په پیل کې له مریم توخی د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
جمهور رئیس د فرهنګي عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې راغلی چې د فرهنګي حوزې اړوند بنسټونه د همغږۍ، د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو د ملاتړ په برخه کې د منابعو د موثر سازماندهۍ، لرغونو آثارو ته د ځانګړې پاملرنې، له لیکوالو، هنرمندانو او د چاپي صنعت له ناشرانو څخه د ملاتړ، د تورستي جاذبو د معرفي او د ګرځندوی صنعت د ملاتړ، د ولسي فرهنګ د پیاوړتیا نشرول او په دې برخه کې د ننګونو د بشري او معنوي ظرفیتونو او فرصتونو د ارزولو او د پانګونې او فرهنګي ظرفیتونو د څارنې په خاطر د فرهنګي عالی شورا جوړول منزور دي. د دغه فرمان پر بنسټ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د شورا رئیس دی او د جمهوری ریاست دویم مرستیال د اطلاعاتو او فرهنګ، ارشاد، حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، قانونو او پټرولیم، خار جوړولو او ځمکو وزیران، ستر امنیتي معین، د جمهوری ریاست عالی مقام د دفتر عمومي رئیس، د چارو ادارې عمومي رئیس، د سیمه ایزو ارګانونو ادارې، علومو اکاډمۍ، ملي راډیو تلویزیون او کابل پوهنتون رئیسان، د ملي شورا د فرهنګي کمیسیونونو رئیسان، کابل ښاروال، د نواوري په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار، د جمهور رئیس فرهنګي سلاکاران، د لیکوالو اتحادی استازي، ناشران، هنرمندان، د خبریالانو صنفي اتحادی او د افغان فلم ملي آرشیف او ملي موزیم رئیسان یې غړي دي. په یاد فرمان کې راغلي دي د فرهنګي عالی شورا سکرټریات د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جمهوري ریاست دفتر عمومي ریاست په همکارۍ مختوړي او سکرټریات موظف دی چې د دې شورا طرز العمل ترتیب او فرهنګي عالی شورا ته یې د تایید لپاره وړاندې کړي. د دې شورا غونډه په میاشت کې یو ځل جوړیږي. د ځوانانو نړیواله ورځ د زده کړې لیک له شعار سره د ځوانانو د معاونیت لخوا په کابل کې ونمانځل شوه. د باختر اژانس د رپورټ په اساس د ځوانانو ورځ چې تیرونه یې ونمانځل شوه، د نمانځلو په غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې صافی وویل چې ځوانان د خپلې موخې ته د رسیدلو لپاره له خپل استعداد او وړتیا څخه ګټه واخلي، د نورو په تمه دې نه کینی، خپل د ځان او ټولنې لپاره کار وکړي. د جبل سراج د ماڼۍ د بیا جوړونې کار په شدت سره روان دی او په نږدې وختونو کې به بشپړ شي. د ازادي راډیو د خبریال د خبر له مخې د جبل سراج تاریخي ماڼۍ چې د پروان په ولایت کې تاریخي او لرغونې ماڼۍ ده، د بیا جوړونې کار یې د جمهوري ریاست د عملیاتي ادارې لخوا دوام لري.
په کندوز کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په کندوز ولایت کې د ځوانانو مراجعه کتابتون ته ډیره شوې ده. دغه ولایت فرهنګیان وایي چې دلته د کتاب لوست فرهنګ غوړېدلې او رستربلې ځوانان د مطالعې سره علاقه پیدا کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور برابر کړی.
کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده کړې ده. که څه هم په کندوز کې موجوده نامنو او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري، هغوی تازه څیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي او دغه راز مطالعه د عصبي او روحي فشارونو په مخنیوي کې هم خورا مثبت رول لري. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په دیاړې وویل،
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي. دا غي سره دا غي فکر، دا غي سره دا غي فوها، دا لوړیږي، دا غي ذهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سکل د مطالعه د کندوز کې زیات شوی دی او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربان او با احساسه شخصیت جوړوي او د غرض مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونو کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دیاړې وویل،
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي، دا په دې معنی چې دیو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي. نو مطالعه ډیر زیات یعنی ګټه لري او په دې نږدې وختونو کې که تاسو چیرته وګورئ ځوانانو له مطالعې سره ډیره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندوز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل،
په بدون کتاب ما نمیشوه کې مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. خو هغه شمېر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډیر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندوز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید د خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ په ورځ دغه مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هله د چې په دې فرهنګ ته په دولو کې کار وشي، ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران، دغه ټول هڅه وکړي چې ترڅو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولای ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعال ونډه لري.
فرهنګ لپاره په کندوز کې ځوانان خپل ډېر څه کړی دي او ډېر حسیګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنی تیر لسو کلونو تک وګورو نو قدر ته وایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره، د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنی ډېر کار شوی دی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که از وخت پیش کده اول مطالعه د سطح ولایت کندوز ما د خود کتابخانه عامه مو خوبتر او بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعه فرهنګ وده موندلې ده، او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعه لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندوز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي، خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر مینهوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی.
لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر وایي چې تخیل یو الهي ورکړه ده، او په کار د چې لدغې ورکړې سره شعوري چلند وشي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې لا نوموړي سره د تخیل په ارزښت او اړتیا بحث کوو.
هنر جاج
مننه استاد، پوښتنه دا ده چې زموږ اکثره شاعران، زموږ لیکوالان هغوی د تخیل خبره کوي او د تخیل په اړه ښایي ګڼ معلومات ونه لري. زموږ اوریدونکي چې اوس د خبرونه اوري، دا به ورسره پوښتنه چې تخیل څه شی دی.
د تخیل په اکلم ستونزه دا ده چې ځینې کسان تخیل دغه کوي، فکر کوي چې وایي چې تخیل دی ناممکن او ممکن ول دي. ځینې بیا وایي چې دغه وایي چې د نویو د ریڅو تجربه کول دي کنه. ځینې خو هغه څه چې ما د تخیل پاکله پیژندلې دي هغه دا دي چې تخیل د درونی حواس لارو د واقعیت د نالیدلې چیرې را بربندول دي. زه په دې کار کې د تخیل په کار کې د ذهن لاس دویم ګڼم. ما کوم څه چې موندلې دي په خپل ادبي کار کې او راته تجربه کیږي هر ورځ، تخیل یو الهي انرژي د انسان دی. دغه اوسنۍ ژوند نه ده، دا شاید موږ پلرونو نیکونو غورو نیکونو دا د دوی خیال وي، دا به د دوی لپاره خیال و. یعنی نننۍ واقعیت د تیرو نسلونو تخیل ده. نو ځکه تخیل ټول هغه څه چې تی غواړي د تا لپاره ډیر ښکلي دي آغا د خپل ژوند په واقعیت باندې بدلول دي. د دې لپاره باید انسان په ځان کې، انسان یو داسې موجود ده چې په ډیری لحاظ له ځانه نه خبر ده. انسان له یو لحاظه یو صغیر، یو وړوکی کیهان ده، یا د هستۍ یوه خلاصه ده. په دې کې داسې ظرفیتونه دي چې دغه ظرفیتونه که وخوځېږي نو انسان د انرژۍ د ورکړې په داسې یوه منبع بدلیږي چې شاید برېښنا ورته کمزوري وي، شاید حتی د اټوم انرژي تر دې کمزوري وي. خو ستونزه دا ده چې انسان ډېره تکیه په خپل عقل ذهن باندې کړې ده. عقل ذهن زنه را دوم عقل ذهن دی ژوند جوړولو دی ورځنی ژوند مختورلو دی او پاک سوترا چاپیرال جوړولو دی وی خیر وختیا درلودل او دی او ډاډمن اقتصادي دغه زیربنا د ځان لپاره جوړولو لپاره ډیر ضرورت دی ته موږ شپاور ضرورت لرو خو کچیرته د منګه فکر دی یو ویښ تخیل په وزر باندې والوزی بیا هغه څه تجربه کوي چې تر اوسه پورې بشر نه ویلي.
مثلا یو پوښتنه ده استاد، تاسو هم ویلي چې تخیل یو الهي انرژي ده، آیا تخیل اوس شعوري هڅه شوه که غیر شعوري؟
شعور لا اصل ته نه رسیږي، ځکه شعور چې دا شعور د عقل صفت او حتی تحتل شعور نشي کېدلی، ځکه تحتل شعور هم د ذهن یو پورې تړلی بحث ده. ولې تخیل تاسو وګورئ، ښه ما دغه یو هنرمند دغه صبري یوه شپه چېرته یو وړوکی کورنۍ محفل و، نو دنه ما پوښتنه وکړه، مالی ته دا خپل کمپوزونه چېرته لاسه کوي؟ یو خپله یوه سندره وکودلی دیدی کمپوز ما په خوب ولید. بعضې معنوي طریقې وایي دغه مثلا افلاطون د موصول مسله را مطرح کوي، هغه څه چې موږ دلته لرو وایي د اصل بل ځای کې ده. حتی که ساینس ته لاړ شو، ټیکنالوژي ته ولاړ شو، هغه څه چې نن ورځې ساینس او ټیکنالوژي لري، په دې کې ډېرې غټې اختراوې دیغو د دغه علم د مخترینو د تخیل محصول دي. حتی د ریاضي فرمولې داسې کسان هم تیر شوي دي په بولومه کې چې وایي خپله بیان کړي دي چې دغه فرمول ماته په خوب کې حل شه. خوب چې ده فزیکي لحاظ خوب تجربه چیرته ترسره شوه؟ هیڅوک یې نشي ښودلی. خیده قلم رو چیرته ده چې نه مادي ده نه زماني ده، چیرته ده؟ ځکه په خبره هم دغه ده چې انسان په ځان کې د انرژۍ داسې سرچینې لري چې متاسفانه د دې کم پام راوړي. هنرمندان، شاعران، نقاشان، هغه کسان چې د هنر په برخو کې لوی لاسته راوړنې لري، دوی که د ټولنې له دې پیغوره ونه ویریږي چې ووایي چې دا لیونی ده، نو شاید هم ډېر ځله ووایي چې دغه تجربه ما ته په یو غیر ذهني وضعیت کې حاصله شوه.
یو بله پوښتنه اوس، نو آیا انسان کولی شي چې په ځان کې د تخیل توم نه پیاوړي کی؟ کنه دا یو الهي ورکړه ده او کاغه پیاوړي وو که کمزوري وو؟
ګوري ښه، د مډر تمرکز په خپل ادبي کار کې په غږ او رڼا ده، ځکه ما په تصور غږ او رڼا د تخلیق سرچینې دي. کداسې د زمان په ماشین کې حرکت وکړو چې مخکې لدې چې مځکه وه، دغه و د کائنات وه، څه شی به و؟ نو دلته موږ بعض شیانو ته دا د خیال په وزرو هلته داخلې کړو. یو څه تصورات، یو څه نه پېژندل یا بې شکله تصورات موږ ته دغه کې یو څه مشکله ده. په دې کلمو په شکل د دغو خبرو کول ماته هم ستونزمنه ده، ځکه مولانا هم دې ژبې ته د لرګینې د چوبینې ژبې دغه ورکړی ده. که نه ګونګ شامسام چې په خبرو راغی د مولانا لخوا، دغه علت و چې شامس په خبره کوله خلکو به پسې کاڼي وارول یا په مرداری ویشته چې دا لیونی وشړي د ځای، در حال چې په هغه کې د کلام هغه انرژي پټوه چې فقط مولانا یې لټاوه چې مولانا د دغه غږ لپاره شپېلې سي. مولانا شمس غږ ولای ده. نو زه په دې خاطر وایم چې تخیل که د ذهن له بحثه د باندې ورباندې توجه راټوله سي ګټه یې زیاته ده. مثلا ما باندې یو تعداد دوستان نقد کوي، وایي چې لیکنې دې پیچلې دي، ډېرې سمبولیکې دي. ما وړاندیز دوی ته همیشه دا ده چې تاسې د بې ذهني په وضعیت کې ولولئ، یعنی پرته له دې چې وایي چې دا ښه دي، دې تاریخ به څه دا جمله در راوړې ده، دا په کوم مکتب پورې تړلې ده، رومانتیزم ده، سوریالیزم ده، دادایزم ده، څه شی ده، پرته له دې چې په دې خبرو پسې وګرځي په متن کې خوشې شي، په متن کې سفر وکړه، دوی هغه نتیجې ترلاسه کوي چې اړتیا ورته لري. ولې که دوی لزان سره دا سترګې انتقال کړي چې د سړي د کوم مکتب پیروي کړي، څوک د استاد و، د کوم ادبي قالبونو لارې د مخ ته تللی ده، یا څه نشي کولی. په دې خاطر د ما مشوره دا ده چې د تخیل کار ته باید انسان یو ډول درونی ویښه پیدا کړي. دا درونی ویښې لپاره مثلا یو څوک وایي چې وروره خیزانو د منګه کار نه شي، زه هم د ټولو کار شه، فقط یو ویښ زړه په کار ده. ویښ زړه کوم زړه ده؟ هغه میان زړه ده، هغه میان زړه چې په ټول ژوند یې زړه په ځان بایللی ده. دی په ټول ژوند میان ده، ده ته ټوله هستي هره ورځ تازه کیږي، نوی کیږي. دا میان زړه څه دا ډول یو وخت چې ګوره ته هره ورځ راپاڅېدلې، یوه نوې ورځ تجربه کوې، یو نوی لمر نوی ده، هوا څپې نوی دي، د سیند موسیقي نوی ده، یا واکې مرغ ګرځېدونکي مرغان دي، دوی هغه بې متنه سندرې نوی دي. کله دي چې په دې سترګه دنیا ته وکتل، ته په یو دغه خلاق موجود بدل شوې. دلته وایم چې مینه ته مخه کوي، او دلته وایم چې تخیل دلته راویښېږي. نو په دې خاطر ده چې زه تخیل د ذهني حواسو محصول نه ګڼم، اما پرته له دې چې له ذهني حواسو نه کار واخلو یا له ذهنه کار واخلو، ته تخیل بیانولی هم نشو. دا باید ورته ابزار کړو،
یو ډول اړیکه بیا هم ورسره
اړیکه سته، ځکه مونږ هر څه چې وایو په دغه ژبه چې دا موږ لپاره ذهني ژبه ده، په دې ژبه به یې وایو. نو ځکه دې ته اړتیا لرو، خو انرژي به له هغه ځایه راخلو. پرې بکتو چې هغه تازه نوې انرژي په دغو قلبو کې له سره حرکت رامنځته کړه، دا ژوندۍ کړه، دا کلمې دا متن په یو ژوندۍ متن واوړي. دلته ده چې مونږ څه چې د متن په مخ پرېږدو، هغه به تورې کلمې وي، هغه به حروف وي، ولې ساکن نه دي، هغه وچ نه دي، هغه مړه نه دي، هغه ټول انرژۍ ډک دي. دلته چې کلمې په غشو بدلېږي، اصیل انسانان هغو څوک چې د کلمې له را سره بلد ده، هغوی کلمې داسې کاروي لکه غشي. هره کلمه یې دیوالونه نړۍ، هره کلمه یې غرونه نړۍ، هره کلمه یې د ولس د کلونو کلونو د پیړیو پیړیو تعهدات او سنتونه وعدتونه نړۍ. دوی دغه انرژي پکې خوشې کړي.
ځوان شاعر موسی حکیمی یو له هغو شاعرانو دی چې په دې وروستیو کې شعري ټولګه چاپ شوې ده. د نوموړي د شاعرۍ د ټولګې نوم یو غزل او څو تصویره دی. د فنکار په نننۍ برخه کې همایون هیواد ورسره مرکه کړي.
فنکار
نه د چا غلام یم، نه د چا امیر، دلته زلک باچا، دلته زلک فقیر، دلته اوس بنو خود ویاړم، اوس بنو خود وایم، څومره ښه مثال یم، څومره ښه تصویر، دلته ډیرو ته څه نه ښکارم، ډیرو ته بیا یم ګوهر، ډیر مې په کیسه کې نه، ډیرو ته بیا پیر، دلته هو په مینه رنگ یم، څو پکښې ناکام نشم، هو په مینه رنگ یم، څو پکښې ناکام نشم، اخلم به باور د یار سم لکه وزیر، دلته او غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د مسا غوندې، غواړي که څوک ژوند وکړي ګرځې د مسا غوندې، ښه په پاک وجدان، دلته ښه په پاک ضمیر، دلته.
حکیمی صاحب، اول خو د یو غزل څو تصویره کتاب د چاپ مبارکي درته وایم. که دا راته وایي چې دغه کتاب مو چاپ کړی دی، د څومره وخت شاعري مو پکې راټوله کړې؟
کور مو ودان، ژوندی اوسئ. ډېره مننه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. شاعري مې تقریبا د مکتب د نهم ټولګي څخه پیل کړې وله، نو شاعري د زیات وخت شاعري ده. دغه وخت شاعري ده چې یا به زه مطالعه وم او یا هم محصل ولم، یعنی زما د مطالعه او محصلۍ د وخت شاعري ده. شاعري مې ډېر وختي پیل کړې وله، نو بیا به مې شعرونه ستونزه دا وه چې ما به هر ځای لیکل، نو بیا داسې یو کتابچه نه وله یا داسې یو منظم دغه معنی درلوده چې ټوله مې سره یو ځای کړې وای. نو دا د دې لامل کې
کېدل چې زیات شاعري مې ورکیدل. بل اخر د ملګرو تشویق کول چې زیات تشویق کړم څو کتاب چاپ کړم، نو بیا هغه و چې ما تصمیم ونیو کتاب مې تمنو انتخاب کړ یو غزل څو تصویره. او په دې کتاب کې مې وازی غزلونه راوځي کړی دي، سره چې تقریبا یو اتیا شاوخوا غزلونه دي او څو لس دول شاوخوا څلوري زم دي پکې.
یعنی تاسو کوم شعرونه په دې کتاب کې چاپ کړی، هغه د مکتب د وخت شعرونه هم شته دي پکې؟
بله، د مکتب د وخت شعرونه هم شته پکې. او بیا خاص تن چې زما اصلم په دې دوره کې بیا به زیات شاعري کړو، ځکه د کورس خلیری والی وو، نو هغه شاعري بس راخستې ده په دې کتاب کې ځای پر ځای کړی ده.
یعنی یو څوک چې په لومړی وختونو کې شاعري کوي، دې چې ورسته نور شاعري کوي، شاعري حقيقي افغانې شاعري ته په خسترګنه ګوري، نه چاپوي، د خلکو مخ کې نه وایي، تاسو څنګه یعنی دا شاعري مو د دې وړ درته ښکار شو؟
بس دا زه فکر کوم چې زم دا جرأت مې کړی دي، نو ما هغه شاعري راخستې ده په دې کتاب کې مې سره ځای پر ځای کړی ده. کله چې ما پر دې باندې تقریز لیکم، اصلا هدف مې وایي تقریز لیکل نه ولو، ما استاد رفیع سره خبرې وکړې چې زه شاعري مې درته راوړم، ته وګوره که چیرې د چاپ ول زه به چاپ کوم، او که د چاپ نه ول نو زه به ځینې سترپی نظر وکړم او ترتیر بسم تر دې کار. نو بیا چې هغه وکړه لغنی وایي دا چې زه ډیر تشویق کړم او دا شاعري را سره تایید کړل، بلکې غوښتنه وکړه چې ته باید کار وکړې پر غزل باندې، په دې فورم کې نور مخ ته ولاړ شي. او دا سن لکه ځینې نور شاعران چې ټولنه کې د انتخاب پر کې شاعران خلک چې مفلس دي، نو شاعران اکثره وخت مفلس دي، په وخت شعرونه لیکي بیا کله سیاست ډګر ته وتلي یا پر یو موقعونه را څرګندوي یا دا چا خبره په نس ماړه سوي، نو بیا شاعري پرې شي تر ډېر حد. دا ځینې نوي شاعران یادوم، نو د ما ته وویل که چیرې هر څنګه مصروفیتونه وي خو باید شاعري ته د وخت ورکړی وسیږي، وارې کې وخت باید او ویل کې مخ ته ولاړ شي.
یعنی انتخاب مونږ دا کړی کومه شاعري چې تاسو کړی هغه چې لاسته مو راغلی ټوله مو چاپ کړی؟
نه نه، انتخاب مې نه دی کړی، خو ستونزه دا و چې زما ډېر زیات شاعري ورکه سوي ده، ځکه زما یو عادت درلود کله چې پونتون کې هم نو چپر به مطالعه کوم چې الهام به اوس ما بده چپر پر یو کونج باندې یو غزل ولیکي یا مې شعر یا څو بیتونه ولیکل، نور باغه غل تپسي ورکس واغ سیمستر به خلاص چپر به خواته سو، یا مثلا داسې مختلف کتابچو کې به لیکل چې هغه به سره منظم نه و، یعنی په یو کې مشخص کتابچا یو مشخص فولډر چې مثلا سبب ټکنالوژي مخ کې ځینې خلک شاعرانه په کمپیوټرونو کې ځان سره ساتي یا سپتي، ما دا غوښتل کار نو کړی، نو زیات شاعري مې ورکسوي او کچېر دامه نو چاپ کړی، نو دا هم کدای سوی چې دغه شاعري هم لمنځه ولاړ شي او بل اخر ورکستي، نو ځکه ما دغه شاعري سره راوځای کړ او کتاب ته مې آماده کړ.
یو بل غزل قدر نه وورو.
توري توري شپې ترانا سمانا، توري توري شپې ترانا سمانا، وای هغه ته رانا سمانا، هغه چې لمینې نه انکار کوي وی بنو دغه ته رانا سمانا، خیر کتیاره د تا ور وکتل، خیر کتیاره د تا ور وکتل، نور نو آینه ترانا سمانا، ستا را څخه سوال ل یاد واته، ستا را څخه سوال ل یاد واته، تا ویل دی وی ترانا سمانا، هر څه په ماشام کې دیدن کوم، هر څه په ماشام کې دیدن کوم، و موسا نو دی ترانا سمانا.
خپل شاعری چې کله ولی یا خپل دی پاړه فکر کړی، موضوعات ډیر څه دي؟
موضوعات خو لکه څنګه چې د غزل د تعریف څخه معلومیږي چې غزل خپل د ښکلا او شایست سره خبرې دي، نو موږ هم همدې ته ډیر توجه کړی دی، یعنی ډیر کار مو بس کړی دی په غزل کې. او زما بیا خپل زیات کار چې مې کړی دی، زیات مې شاعري چې مې کړی دغه مې د غزل په برخه کې په دې پورم کې کړی دی، نو ډېری داسې مینناک شعرونه دي چې هغه تصویرونه ټول د مینې دي پکې، کې څه ناڅه وطن او داسې ملګرو دوستانو ته هم لیکل شوي دي. تر ډېره حده چې ما کار کړی دی هغه مینه ده، یعنی زما شاعري که څوک ولولي ډېر زیات پیغام به پکې د مینې وي.
خپل شاعری چې ګوري پخوا او اوس څومره بدلون پکې راغلی، او هغه بدلون په کوم برخو کې وو؟
طبعا انسان همیشه د پیشرفت یا ترقی په حالت کې وي، نو کوم وخت کار کوي دغه هم داسې حساب کېدلی سي. زما لومړنی شاعری چې ول هغه وخت زما یعنی مطالعه کم ول، دغه سیمې چې اوس شاعري زه کوم هر غزل نوې غزل مې نسبت تیر غزل ته شوي، یعنی دا د شاعر شوالی هم دی چې د ده شاعري یعنی باید د پرمختګ په حالت کې یا د شوالی لور ته وي، نسبت یوې ورځ ته باید بلې ورځ ته د ښه شعر ولیکي. یا زما په شاعري کې هم دغه څرکونه لیدل کېدلی سي، زه چې هر نوې شعر لیکم هغه نسبت هغه مخکني شعر ته کوشش کوم چې شعر ولیکم. ټول شاعران باید په مجموع کې کوشش وکړي چې په شعر کې نوښت رامنځته کړي، نو شاعري باید د نو نوښت پته ولاړ چې نه دا چې تر لمړی شاعری ورسته شاعری شنو سی یعنی ورسته شاعری چې د کی یا نوې شاعری چې هغه باید هغه مخکنی شاعری ته د هر اړخه شوی
ځینی وای چې یو څوک شعر لیکي باید د شعر په تیوري هم پوي ځینی بیا وای چې نه دا شاعران هم ډیر دي چې هغه اصلا د شعر په تیوري نه پويږي خو ډیر ښه شعر لیکي خپل دې څه وای د دل لپاره چې یو څوک ښه شاعری وکړي خدای چې سړی شاعری ولولي کنه د شعر د تیوري په اړه کوم کتابونه لیکل شوی دی هغه ولولي
دواړه مهم دي چې هم شاعری ولولي او هم د شعر پاک له تیوري ولري زما په نظر دا دی کدا شعر یو څوک په شاعری کې زیاته مطالعه وکي او بیا بیرته ځان د دې څخه وساتي چې د کوم شاعر تر اغیز لاندې زیات رانسي دا یو څه پکې مهم دی نور کې تیوري ورسره مطالعه کې دا خو بيخي شته که څه هم موږ ادب په هنه او ادب سره بیلو نه ځینې شاعران دی په ځینې ادب په هان دی خپل دغه هنر نه لري یعنی ادیبان نه دی یعنی شاعری نه کوي خو دی ولي په ادبيات کې درس ورکوي تدریس کوي ځینې به داسې ادیبان شته چې هغه په ادب په هنه کې هیڅ معلومات نه لري نو که چیرې یو شاعر په شاعری کې مطالعه ولري ترڅنګ ورسره تیوري هم لوستي وي او پاره کې معلومات ولري نو دا هم د دې لامل کېدلای شي چې د شاعري کې لا هم نوښتونه وکړي ځکه کله چې د یو چا شاعري لولي نو په مقابل کې کوشش کوي چې د شاعري وکړي نسبتا هغه ته شاعري وکړي نو زما خو په شخصي نظر باندې چې زومم تیوري ولوستل سي او هم شاعري ولوستل سي خو یو ټکی چې باید شاعران توجه وکړي هغه د چې باید کچیر دی د کوم بل شاعر شاعري لولي باید ځان د دې څخه وساتي چې دغه شاعري د شاعري تر اغیز لاندې یعنی باید رانست
تاسو خپل شاعري یعنی خپل نظر چې ورته ګوري کوم څه پکې خاص یا ځانګړي دي چې هغه تاله نور بیلوي
زما د شاعري چې دغه د شروانه شاعري ما کړی دا او شاعرن سبا لوستون کې تر دې راه ده روانه شاعري خوشوي او د روانه شاعري امینوال هم زیات ویلي نو زما شاعری چې دا هغه یو خو شګنه ده چې ساده از لیکم ډیر لغات پرانی نه پکښ کوم مثلا ز په پښتو ادبیات کې شم مطالعه لرم قسم زما مسلک نه دی یعنی په لغات او په دوه شانو کې شمه تر ډیره هدا پویژم خو ولې په شاعری کې ډیر کوشش مې دی چې لغات پرانی و نه کوم نو یو خدای دې چې ما ساده او روانه شاعری وکم
او په پای کې به یو بل شعر هم درنه واورو
موسیقی دا یو غزل او څو تصویره تنهایی دا یو غزل او څو تصویره زه مطرب او رباب ستوری او سپوږمۍ هم شاعری دا یو غزل او څو تصویره څه نا څه شوخی به خامخا پکښی وي بس ځواني دا یو غزل او څو تصویره هغې نن راته ویل چې تلې غواړم زما یاری دا یو غزل او څو تصویره نور به زهم ورتلیکم او لګیایم نقاشی ده یو غزل او څو تصویره بی درهم او بی دینار لکه رحمان می زندگی ده یو غزل او څو تصویره قناعت پر دنیا لوی باچاهی ده باچاهی ده یو غزل او څو تصویره پر هر بیت به کتاب خبری کیجی شهکاری ده یو غزل او څو تصویره زیم نه خو بس ملگری را توایی زیم نه خو بس ملګری را توای عاشقی ده یو غزل او څو تصویره په دې نوم موسا کتاب ورته ډالی کړ قربانی ده یو غزل او څو تصویره
ډیر زه تمنه
کور مو ودان ستاسو هم ژوند دی اوس
سکوشو تا وای چی ژوند یو کیسه ده چې کوچنی برخي موږ په خپل کیسو کې رانغاړو او دا کیسه زموږ د راتلونکي ژوند پر کیسو مستقیم اغیز لري د زرپانی په نننې پانه کې لا وګمې جبارخیل لنډ کیسه اطرافي اورو
زرپانه اطرافي د دروازې غنګ شو انجلې سترګې ورواړولې څوک نه ښکارېدل مخې واړو کتابي قات شوی وو حلق تر نیم که خی دروازی پا تشو چوکیو نظر تیر کرد. طول گی طول نور کاریدو. پا دروازی لاسکی خود زوری ور کرد. تک شو دروازه لدیوال سرولا گید. انجلی پا وگداغاره در تیکری پیسکا ور کش کرد. حلق پا راوه تلسترگو ور تکتل. دنجلی تندی گونزی وکری. قلمی پا گوتو که وسوگل. حلق ور خطا گوندی شو رنگی سروه وخت خبری هیری شوی. بخبل کار پخیمانه و
په بند بند ژبه یې وپوښتل، دا اول ټولګی دی؟ انجلۍ ته خندا ورغله. له ځانه سره یې وویل، لکه چې له اطرافیانو سره یې. پاڼه یې واړوله، هلک ته یې وکتل، شونډې یې بوڅې کړې. ویې ویل هو. هلک لرې نه ولاړ، د لومړي قطار په یخي څوکۍ یې ګوتې تیرې کړې، ورته ځیر شو. سرونه یې سپېره وو، جیب ته یې لاس کړ. انجلۍ د سترګو تر کنجو ورکتل. هلک په څوکۍ راختې ټوټه مخله، شونډې یې بوڅې شوې. ډېر تیز دی. هلک کېناست، ښی او چپ لوري ته یې وکتل. څوکۍ تر قطار شاته ورته ښکاره شوه، کر شو. انجلۍ په غوږو کې ګوتې ورکړې، ورمېږ یې تاو شو. تور اوږده ویښتان یې له اوږې وښویېدل. هلک کړوپه ملا ولاړو، لاسونه یې د څوکۍ په ژی ایښي وو. یوې او بلې خوا ته یې وکتل، قطار سیخ ورته ښکاره شو. انجلۍ په زوره غږ پرې وکړ، لیونۍ یې که څه بلا یې، ودې ډار کړم، خداس د چیرته دې ژوند کړی اطرافي. هلک انجلۍ ته کتل، غوسې یې خوند ورکړ. ورو یې وویل، خدایه پرده، څومره روې ده د کاپر لور. خو اطرافي خوند ورنه کړ. د کتابچې پاڼه یې او واړوله، په غټ خط یې ولیکل اطرافي. لومړی سمستر تیر شو، د ازموینې وروستۍ ورځ وه. هلک په لویه تخته سپینو پاڼو ته ځیر و. د لومړي ټولګي ځای خالي و، پایلې نه وې اعلان شوې. پام یې شو څنګ ته یې څوک ولاړ و. ابرو غږ یې واورېد، شماله. هلک ور وکتل، لینا وه. له تختې شاته شو، غوښتل یې لاړ شي. لینا یې تر مخ ودرېده، شمال یوه او بل لور ته وکتل، چا نه څارل. اوږده سا یې واخیسته، څه وایې؟ لینا د اوږدو ګوتو پوڅوکو پراخ سپین تندی وګراوه. لاندنۍ شونډه یې تر غاښ لاندې کړه، شرارتي مسکا یې وکړه. څه مې ویل؟ انجلۍ شمال ته وکتل، ویې ویل، د پایلو پوښتنه مې کوله. شمال پاڼه تېره کړه، په خوشکۍ وویل، ته یې نه وینې؟ کوم دی؟ له دې خبرې سره یې اوږده ګامونه واخیستل او څانګې ته ننووت. ټیلیفون زنګ وهل، غږ یې دپ و. هلک لاس پسې وتپول، تر بالښت لاندې و. ټیلیفون یې غوږ ته ونیو، په خوبولي غږ یې وویل، الو. چا په خپ غږ وپوښتل، شمال یې؟ هو. ښه یې؟ ګزاره ده. لینا یم. شمال بیرته تکرار کړ، لینا یې؟ هو. ولې؟ هسې، ما ویل د ښاریانو یې، له اطرافیانو سره څه ښه شمېره دې له کومه کړه؟ لینا وخندل، د ټولګي له نماینده مې واخیست، نن پوهنتون ته تللی وم. هغه وویل چې زه زنګ ورته وهم. ما ورته وویل چې زه یې خبروم. شمال وویل، په څه شي؟ زیره مې درباندې کوم. زیره؟ هو. کابل ته څه وخت راځې؟ چې رخصتي خلاصه شي. زیره خو به راوړې، خامخا خو ته ووایم. شماله، ها، اول نمره شوی. رښتیا؟ ټوکې خو به نه وي؟ نه، په خدای رښتیا درته وایم. شمال وویل، دا خو ستا برکت دی. هغه څنګه؟ اول ورځ دې په یاد ده چې راته ودې ویل اطرافي؟ لینا وخندل، چوپتیا شوه. شمال وویل، لینا غږ مې اورې؟ ټیلیفون ته یې وکتل، اړیکه پرې وه.
خبرونی په پیل کې مې هم د فنکار او هنرمند په حواله خبرې وکړې. د ورسپات ټولونو اکثره وګړي د هنرمندانو هنر خوښوي، خو خپل هنرمند نه خوښوي. خای دا له دودیز چاپیریال څخه داغوی تاثیر وي. خو کچېری له هنر او هنرمند سره مینه وشي، تشویق شي او لکګو لار وژغورل شي، نو دا چاره د ټولنې د امروان او فکری بدلون په برخه کې رغند رول لوبولی شي. د ورخمین خیال په نننې برخه کې د پښتون هنرمند کرن خان د زړه غوړو چې د نظم په ژبه یې را بهر کړي.
زهم فنکار يم، زهم زړل رما، د ډېرو یار يم، هیڅوک نلرما. زباد ستړي ژوند کیسه داسې ده، زواد ستړي ژوند قصه دا سدا، پکې د مینې دا حصہ دا سدا، لکه دریاب کې اوخ کورک نشي.
په ماشوم توپ کې غریبی ډیر وا، غریبای کې بے وسی ډیر وا، زهم فنکار یم دوران کوسو او قلم کار یم دوران کوسو، ما مین نه پیجندا، ما مین او پیجندا، ما مین نه پیجندا، ما مین او پیجندا، ما مین کړه د منکر نه یم، مخ کې نه هر موس نه هر نه یم، زلا د سر د پاس سر نه یم، لا خو خپل ځان ته برابر نه یم، در په در یم خو بے در نه یم، مسافر یم خو مسافر نه یم، غس په زیګر یم خو پر هر نه یم، خار یم خو اورې په خور نه یم، ز د یو غم نه لاس په سر نه یم، زلا تړون د لر او بر نه یم، ز د لفظونو جادوګر نه یم، ز یو فنکار یم بے وس فنکار، ما پخپل فن پس جڑا کھڑے دا خلکو پما پورے خندا کھڑے دا، زما غربت زما بے وس جوندن زما دا ہر ارمان سودا کھڑے دا، ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی، ما چرتا ہم چاہتا جڑلی ندی، مالا دا چانا سا غختلی ندی، زکا چی دلتا خلق فن خوخی فنکار نخوخی، دغه الفاظ می د غنی بابا دی او ورپسې دغه الفاظ زما دی، زهم فنکار یم زهم زړه لرم، قسم په خدای دې که حصه لرم، ذهن می هسې په چورلک غوندې دی خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی، تبوي دې د غرونو کلک غوندې دی خو نن می هسې زړه راډک غوندې دی، راشه په ما باندې نن ستیریږي، راش په ما باندې نن څه تیریږي، څه چې تیریږي خیر دی ښه تیریږي، آیا زما د مینې دا انجامو، آیا زما د وینې دا انجامو، زه یو فنکار یم خو د خوارې ځمکې د دردېدلی او خونکارې ځمکې، دلته په فن پورې خندا کیږي، دلته هم دا کیږي هم دا کیږي، اخیر په وجه چې د چا کیږي دلتا پفن پوری خندا کی، زما خپل پلار ما سره مینه نکی، زما خپل پلار ما سره مینه نکی، ما تا یو خبر سپینه نکی، بس دا به ویما مشران دی خیر دی خو چې دا خپل در نه په بل واوړي، سړی د هر څه نه په خپل واوړي، خبر ډیرې سر یو دا دی چې زه په خپل باندې ځان رکم، او یا پزان کې دا جهان رکم، زما د غږ مینان ټول خلق دی خو دومره دا چې دا د ټول خلق دی، زما هنر ته دوی ګډا کړی دا، زما هنر ته دوی جڑا کړی دا، او تلې په ما پورې خندا کړی دا، زه به نور هیڅ نه وایم خدا به وایم، زه به نور هیڅ نه وایم خدا به وایم، رښتیا مې ویلی دی رښتیا به وایم، خپ جڑا 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 بوائی ما، یاری خو تاکڑا ما خو نکڑا، اسی چی لند پریکوی جڑا رازی،
خوشالو پا وقت کی دیر خلق میلو پا ما، سختو حالاتو کی هر چا زمان سنکڑے رے، الما سرے مینا کڑما سرے جھنکڑے،
زما پچا ہم یقین پاتے نہ دے، دل تٹول تور دی سوک سپن پاتے نہ دے، چمازار کینو خوشحال بگرزی پدے ہم شکر دے چی سیال بگرزی، ز د وطن خلکو لمین ور کوم، ز د وطن خلکو لمین ور کوم، که ضرورت شو خپل وین ور کوم، افسوس پدې د چې چا خپل نکړما، دا سې یو سوال يم چې چا حل نکړما، هر چا ارمان کړم چا تل نکړما، زله دې غم اوس لیکل نکړما، پتلو تلو کې درته دوم روایما، خو پتلو تلو کې درته دوم روایما، سچ کولے شمه هم روایما ستاسو د خار نه د خپل کلی پوره ستاسو د خار نه د خپل کلی پوره د خپل پختون وجود د سلی پوره دغه یو ټپه زما په خوله ده ځان له بدا سي تعویز وکما د یار کوسه بزان ته تور بلا کما د یار کوسه بزان ته تور بلا کما
سڑ پہ جانا پڑا